یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. طالبان ډار وکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره تېره شپه د ټلیفون له لارې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي دي چې د ده له قوله د هغو ترهګرو مخه ونیسي کوم چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. پرون د کابل په کارتې پروان کې له یوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شارج دفیر او عبیدالله نظامیانی پنهخه شوی وو خو هغه روغ وتلی دی مګر یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په خوست کې د یوې بی پلوټ الوتکې د قچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د وزارت پرون په یو ټویټ کې ویلي دی چې د دې وزارت منصبونو دغه درې تنه د دې ولایت په کندو یو سیمه کې د کشفي عملیاتو په ترڅ کې نیولی دي. چارواکو ویلي دي دوی غوښتل چې یو بی پلوټ الوتکه چې د پخواني حکومت له یو کانټینر یې ښکته کړې وه او له ځان سره یې ساتلې وه یو ګاونډي هیواد ته قچاق کړي او پر 2 لک امریکایي ډالرو وپلوري. د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو په لسګون الوتکې د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو سره سم ګاونډیو هیوادونو ته لیږدول شوي چې ډېری یې تر اوسه بیرته افغانستان ته نه دي راګرځول شوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه وخت را رسیدلی دی چې اوکراین ته د پیټریاټ توغندۍ او دفاعي سیستم وسپارل شي. دیمیتری کوبل کولیبیا سی ان ان ته په امریکا کې چې بارون خبره شوې ده خبره هم کړې ده چې پر اوکراین د روسیې د برید په نوملو کې دوی د توغندۍ غوښتنه کړې وه او حتی تر جګړې مخکې د غوښتنه هم لرله خو هغه وخت را رسیدلی دی چې دا پریکړه وشي. اغلی کولیبیا بیا وویل چې په دې تړاو له خپل امریکایي او جرمني سیالانو سره خبرې کړې دي چې له اوکراین سره به دا لویه مرسته وي چې دا توغندۍ وروسپارل شي. تر اوسه په دې اړه نه د امریکا د متحده ایالتونو دفاع وزارت او نه هم د ناټو په کچه پریکړه شوې ده چې اوکراین ته دغه توغندۍ وسپارل شي. او د نړۍ و صنعتي سترو هیوادونو یا G7 او استرالیا د اروپایي ټولنې د پریکړې سره یو ځای شول چې د روسیې د تیلو لپاره ځانګړي بیه وټاکي او یو بیلر په $50 وپلوري. وپیری دا هیوادونه وایي چې له دې سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې اصلي تمویلونکي سرچینه محدوده شي. د اروپایي ټولنې استازي پرون تر دې مخکې د موافقې ته ورسېدل چې د روسیې تیل به په یو بیلر به په $50 واخلي. دا پریکړه د دې ټولنې د غړو هیوادونو ته د تایید وړ ده خو اټکل کېږي چې دا به تصویب شي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. طالبان ډاډ ورکوي چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور لرو. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ازادي راډیو نشرات بند شوي دي خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ سازمانونه وایي چې دا کار د بیان د ازادۍ خلاف ده. په دې اړه هم وړاندې خبرونه کې به درته جزئیات وړاندې کړو. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزیر وایي په افغانستان کې د نجونو زده کړه یو بهرنی کلتور ده. چې څنګه وړاندې خبرونه کې به درته وایو. د کندهار د میوند اوسیدونکي وایي دولت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
هم مکتب جوړ کړي هم پاملرنه ورته وکړي مریضان پیرس یا کندهار ته وړو یا کشنخوت ته وړو خو دلته ژندې پر دې مدې کم نه کلینیک ستا نه مکتب ستا.
د فوټبال له ټکره به مو هم خبر کړو. ملتیا مواړ
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیم ستړي مشي. طالبانو ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سرپرست امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره تېره شپه د ټلیفون له لارې کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي دي چې د ده له قوله د هغو ترهګرو مخه دې ونیسي کوم چې غواړي د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابې کړي. تفصیل به د امید زهري مل له واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. هغه دا غوښتنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تېره شپه په ټلیفوني اړیکه کې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پانه کلی کلی بلاول بوټو له متقی غوختی چی د دله قوله د هغه تر هغرو مخه ونیسی چی د افغانستان او پاکستان د اړیکو خرابې غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به خپلو ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر پاڼه د دې ټلیفوني مکالمې په اړه لیکلي، امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې د سفارت امنیت طبي ځانګړې پاملرنه کیږي او د پیښې د عاملینو د پیدا کېدو او د قانون منګولو ته یې په سپارلو کې به پوره کوښښ کوي. پرون د کابل په کارتي پروان کې لیوې بلې ودانۍ د پاکستان په سفارت کې دننه شارزدا فیر عبیدالله نظامانی په نخښه شوې، خو هغه روغ وتلی مګر یو ساتونکی سخت ټپي شوی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په دې پیښه کې ټپي شوی ساتونکی محمد اسرار تېره شپه په یوې ځانګړې الوتکه کې پېښور ته لیږدول شوی دی. هغه زیاته کړې د پاکستان دولت به په یوه مهمه پلازمینه کې د خپلو ډیپلوماټانو د اغیزمن کار او خوندیتوب لپاره بشپړ امکانات برابر کړي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي دوی په کارتي پروان کې د پاکستان په سفارت له بریدو وروسته سیمه کې چاڼیز عملیات کړي او یو شکمن کس یې له 2 میلس پکو وسلو سره نیولې دی. هغه په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید په اړه د غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم دا پیښه غندلې او د ډیپلوماټیکو سیمو او ډیپلوماټانو د خوندیتوب او امنیت غوښتنه یې کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل فیسبوک پاڼه د دوو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې ایزو اړیکو جوړول د دواړو هیوادونو او سیمې د سولې او ثبات په ګټه بللی. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر نجیب الله علی خیل چې یو نیم کال وړاندې لور په اسلام آباد کې اختطاف شو، په کابل کې د پاکستان په سفارت برید ته اشاره لیکلی، د بهرنیو ډیپلوماټانو حفاظت د کوربه هیواد مسؤلیت دی. خو بدبختانه یو نیم کال پخوا د ټولو نړیوالو اسلامي اصولو خلاف د دولور پرانا ورځ اسلام آباد کې اختطاف شو، عاملین وننیول شول او پیښه د کوربه هیواد لخوا پټه شوه. نجیب الله علی خیل زیاته کړي د دې کار اصلي هدف زموږ هیواد او ملي احساساتو ته څرګند سپکاوی و. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې په یو ډیپلوماټیک استازولي حمله کیږي. د طالبانو لبیا واکمنۍ دروسته په وږي میاشت کې هم په کابل کې د روسیې په سفارت حمله وشوه چې مرګ ژوبله یې لرله. په روسیې سفارت د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
راپور کې مو واوریدل چې طالبانو ډاډ ورکړی چې په کابل کې به د پاکستان په سفارت د برید عاملین ژر ونیسي. په کابل کې د پاکستان په سفارت د برید کولای شي د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي. په نړیوالو مسایلو کې پوه شفیق همدرد وایي دغه برید نړۍ د سیمې هیوادونو او پاکستان ته ښکاره پیغام لري. خو دا چې دغه پیغام څه دی زموږ همکار خطر پردیس له ښاغلي همدرد سره په دې اړه مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې لومړی خو د دې برید تر شا چې کوم خلک دي یا د دې برید پلان کوونکي دي، یعنی د څېړنه وشي، خو په مجموع کې موږ دا خبره کولای شو چې بدبختي دا ده چې افغانستان د منطقې او د نړۍ د استخباراتو په یو مرکز او په یو لابراتوار باندې تبدیل شوی دی. نو هر څوک، یعنی هر ډله او هر استخبارات دلته له بده بخته خپل اشخاص لري، خپل ډلې لري، او وخت په وخت د داسې بریدونو د ترسره کولو لپاره هغوی چې دي هغه خپل پلانونه ترسره کوي. نو زه فکر کوم چې لا تر اوسه جوته نه ده چې د داسې بریدونو تر شا به څوک وي یا به هدف څه کېدلی شي. خو په مجموع کې بدبختی دا ده چې افغانستان د تروریستي بریدونو د پاره یو مناسب بستر دی او هر څوک د دونه استفاده کولی شي.
همدرد صاحب، دغه ډول بریدونه په اوسنیو شرایطو کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې څومره اغیز پرېښودلی شي؟
زه د فکر کوم هغه تغیرات چې په پاکستان کې راغلل، چې عمران خان ایسته شو، شهباز شریف لومړی وزیر شو، بیا پاوچ یو څه شاتګ وکړ او د سیاست نه شاتله او اوس دغه باجوه تبدیل شو. زه فکر کوم چې تقریبا د یو کال په موده کې چې کوم حالات دي د افغانستان د اوسنیو واکمنانو او د پاکستان د استبلیشمنت تر مابینځ یو څه متفاوت وو، د شک په دایره کې وو. که څه هم د ټي ټي پی مسله وه، د بلوڅانو مسله وه، د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم سیمو دی غیر استقبال مسله و، مهاجرو یا د کډوالو مسله و ځین نور مسایل وو. زه فکر کوم چې اړیکه لا پخوا هم نارمل نه وي. په دې تیر یو کال کې د عمران خان تر تا ګورسته او د جنرال فیض حمید تر ګوکا کولو یا غا د ایسای د منصب نه ترسته کولو ورسته د کابل د واکمنانو او د پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چې هغه اصلي سیاست یې په لاس کې لري دوی تر مابینځ اړیکې چندان ښې نه وي.
همدرد صاحب، په یو هیواد کې په یو سفارت باندې برید دا له افغانستان نورې نړۍ ته څه پیغام ورکولی شي ستاسو په باور باندې؟
دا ټول استخباراتي لوبې دي. کېدای شي هدف هغه څه چې موږ فکر کوو هغه څه نه وي، بلکې هدف بل څه وي. هغه دغه چې نړۍ ته دا وښيي چې افغانستان مسؤول نه دی او خپل دغه ډیپلوماټان همدغه گاونډي هیوادونو ته وایستل شي او له مغزنه د افغانستان چارې چې دی هغه سنبال شي، نو هر څه د دې امکان کېدل شي له بده بختابو.
دا سیاسي چارو کارپو شفیق همدرد چې زموږ همکار خطر پردي سره د پاکستان پر سفارت برید باندې خبرې کړې وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم وای په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. چې څنګه په دې راپور کې تفصیل واور.
په کابل کې د ولسم ټولګي زده کوونکې مریم احمدی وای تعلیمي حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي.
زه یو انجلی یم او درس ویل زما حق دی. سخت ده چې زموږ ښوونځي تړلی او موږ نه پریږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډیره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو.
خدای واز مریم نه ده چې له ښوونځي محرومه پاتې شوې ده. خیدې دې په سر ډیری نور افغان جونې هم لزته کړو محرومې پاتې وي. له بل خوا ورسته له هغه چې د طالبان حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د نجونو زده کړو د بهرنوي کلتور یاد کړ، دغه څرګندونو ته ګڼ شمیر خلکو ته نغبرګونونه ښودلې دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارون کلیکلي چې پر ښځو او نارینو د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړې ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په یو غونډه کې چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي، په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه، لاړې پر غربیانو پر کافرانو باندې ودرځې دي، دا फायदा پر مولا راوړل چې شزوی په کورو کې ناسې دي، شزوی مکتبو ته نه ځي. همدغه د عیاشي و د پهاشي نسخه یې راوړې، غوښتل یې چې په افغانستان کې عملي.
خغلی ندیم ده هم ویلی چې یو شمیر کسان هغه محل ظاهر شاه ته ورغلی وو او د دې پریکړې مخالفت یې کړی وو. خو د نوموړي په خبره چې ظاهر شاه دغه کسان پلچرخي زندان ته چولی وو، په داسې حال کې چې د پلچرخي زندان په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي، خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وین احمد تقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا ویډیو پخوانی ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه محل ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی وو. له دې سره خوا افغان خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا مری وای د ازبکستان، متحده عربی امارات او پاکستان له چارواکو، د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلی او هغوی ټول له دې سره موافق چي د افغان جون زده کړی ضروری دي. اغلی مری تیر ماخام په یو ټوټ کې لیکلی چي د لیدنې کتنې په روانونه کې له هغو هیوادونو سره چي د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدار تماسونو یو برخه ده. له کله نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، 400 دیر شو راځي کیږي چې افغان جون لشبګم ټولګي پورته خوانځوي ته نه پریخودل کیږي. کته هم دنجونو د خوانځوي د پرانستلو غوښتنه کیږي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې.
راپور کې مو اوریدل چې طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ویلیو چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی، او د امان الله خان او ظاهر شاه پښتون کې افغانستان ته راول شو دی. په به هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلی په افغانستان کې خپل متحدانو سره په ګډه کار کې هر ډول ننګونو په وړاندې به پیاوړی وي. ټام ویسټ د خبره جاپان ته له دورځني سفر وروسته کړی دی او ویلي دی چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقوقو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې اترې کړې دي. زموږ همکار همین هیواد همدا شی بر سره په استودیو کې وصل ده، جزئیات په لدوی نه وبرو. هیواد صاحب ستړی مشي از موږ خګلري. هی واتساپ کز ما غلری میرا بنیو کی د ټام ویس د سفر په اړه نور جزئیات موږ سره شریک کړي. از موږ همکار هڅه کوي چې هغه وصل کی د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړي استاذ ټام ویس ویلی دی په افغانستان کې لخپل متحدانو سره په ګډه کار کې هر ډول نګونه په وړاندې پیاوړی دی. ټامس د خبره جاپان ته له دورځني سفر وروسته کړی دا ویل دي چې په دې سفر کې د جاپان له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقوقو او د سیاسي ډیالوګ په اړه خبري اترې کړې دي. زموږ د همکار په استودیو کې وصل کیږي او هغه به په دې اړه نور جزئیات موږ ته وړاندې کړي. فکر کوم چې زموږ همکار تخنیکی ستونزه لري او نشي کولای چې موږ سره وصل شي. موږ به ورشو لنډې د میتا بیرته براو ګرځو او خبرونه ته به ادامه ورکو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
هلو تاسو د غږ ماته نارتلو مخکې
از موږ همکار همایون وصل شو. هیواد صاحب ستړی مشي، بخیر راغلی، مهرباني وکړئ تاسو د تاویز د سفر په اړه جزئیات راکړئ.
مننه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ جاپان ته خپل دورځنی سفر ګټور بللای او ویلي دي چې په دې سفر کې د جاپان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، بشري حقوقو او سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې کړې دي. ټام ویسټ نن د ډسمبر 15 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د جاپان لمرسته کوونکې ادارې جایکا سره هم په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې خبرې کړې. ښاغلي ویسټ ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې له خپل متحدانو سره په ګډ کار کې د هر ډول ننګونو په وړاندې پیاوړی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي تر دې مخکې ویلي و چې د دسمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې به جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته سفرونه وکړي او هلته به د کوربه هیوادونو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو، د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو څخه د ملاتړ په برخه کې همغږي رامنځته کړي. ټام ویسټ داسې مهال د درېو هیوادونو ته سفر کوي چې د نن په افغانستان کې طالبانو خپل محدودیتونه لا ډېر کړي، هغه څه چې نړیواله ټولنه یې د لرې کېدو غوښتنه کوي. سیاسی شنن کوي ساق اتمر وای د نورو سیاسي مسایلو ترڅنګ به جاپان، هند او متحده عرب امارات ته د ټام ویسټ په سفر کې ډیر تمرکز پر دی چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د دې هیوادونو مرستې راجلب کړي، او ورسره په هند او متحده عرب امارات کې د هغو ډیرو افغانانو نظرونه هم ووري چې په دې هیوادونو کې میشتي. ښاغلی اتمر ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان په قضایو کې جاپان هم شامل دی، او ټام ویسټ په دغه برخه کې جاپاني مقاماتو ته شاید هغه تازه وروستي معلومات ورکړي. هند او امارات هغه دوه هیوادونه دي چې دلته افغانان پکې ډیر زیات دي، او ټام ویسټ د دې لپاره چې د افغانانو نظر جذب کړي دغه سفر هند ته هم بې تاثیره نه دی د افغانستان په وضعیت باندې.
که څه هم معلومه نه ده چې ټام ویسټ په دې سفر کې په یادو هیوادونو کې لمیشت افغانانو سره هم وګوري، خو ښاغلی اتمر زیاتوي دا چې جاپان، هند او متحده عرب اماراتو مخکې هم له افغانستان سره ښې اړیکې درلودې او ډېرې مرستې یې کولې. په دې خاطر د امریکا متحده ایالات غواړي چې دوی خپلو مخکینیو مرستو ته دوام ورکړي. ټام ویسټ داسې مهال جاپان، هند او متحده عرب امارات ته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خزو د حقونو او ګډو امنیتي اندېښنو په اړه سفر کوي چې په افغانستان کې په دې ټولو برخو کې په وروستیو کې نړیوالې اندېښنې مخ په ډېرېدو دي او افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمنو پر دوی د لګول شویو محدودیتونو په اړه له نړۍ غوښتي چې په دې برخه کې دي جدي اقدامات وکړي.
ډېره مننه کور مودان همین هیوادو چې د ټام ویست د سفر په اړه جزئیات راکول. اوس هم د فوټبال له ډګره د فوټبال نړیوال جام منځنیو لوبو ته پرتګال، برازیل، سویس، کوریا لار پیدا کړه. د ګروپي سیالیو په وروستۍ ورځ غانا، یوروګوا، سربیا او کیمرون هغه لوبډلې وې چې له مخته پاتې شوې. جزئیات په دې راپور کې واورو.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د جمعې په ورځ د فوټبال نړیوال جام د ګروپي سیالۍ وروستۍ لوبه هم تر سره شوه چې سویلي کوریا په یو پزړه پوری لوبه کې 2-0 پرتګال، یوروګوای 2-0 غانا، سویس 3-2 سربیا او کامیرون 1-0 برازیل ته ماتې ورکړي. نیدرلینڈ، سینیگال، انگلستان، امریکا متحدہ ایالات، ارجنٹائن، پولینڈ، فرانسا، آسٹریلیا، جاپان، ہسپانیا، مراکش، کڑواسیا، برازیل، سویس، پرتگال او سویلی کوریا د شپاړس غوره لوبډلو په توګه د نړیوال جام منځلوب ته ووتی. د لومړي پړاو په سیالیو کې جرمنی او بلجیم هغه لوبډلې وې چې له منځلوب پاتې کېدوې د فوټبال څارونکو حیران کړل. خو لوبې هغه وخت لا جالب شوې چې سعودي عربستان 2-1 ارجنټاین مات کړ. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ نن پیلېږي چې لومړنۍ لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین 3 او دویمه به د شپې په 11 بجو ترسره شي. د منځ لوبو پیل به د نیدرلینډ او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ وشي او په همدې ورځ به په دویمه لوبه کې ارجنټاین له آسټرالیا سره د لوبې ډګر ته ووځي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ چې د 22 لوبډلو ترمنځ د نومبر میاشتې په 16 نیټه پیل شوې دي، پایلو به د ډسمبر په 13 نیټه ترسره شي.
خبرونو ور اخوا
اوسم نړیواله مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن پوسټ رسپانی د طالبانو لوري د ازادي رادیو او امریکا شخ د اف ام او ا ام سپو د بندولو پاړه لیکنه خبره کړې ده. د رسپانی ل لیکنی سره سم طالبانو ویلي چې د رادیو غانو د رسنوي د قانون سرغړونې کړی او ژورنالیستیک اصول په پام کې نه نیولې او یو ورخیزه خبرونه کوله. امریکا شخه و ازادی رادیو لتیرو چباند شلو کلون رهیسی در افغانستان در 15 ولایتونو پا مرکزونو که پا اف ام او همدار است در طول افغانستان لپاره پر ای ام خپرونی کولی. خود طالبانو للوری در دخو چپو لبندی دو روست اوس ازادی رادیو پا لندو چپو خپرونو تا دوام مرکوی. در واشنگتن پوست رسپانی پر اساس رادیو لا هم پا افغانستان که چه میلیونو نوگری نالوستی دی او پا کلیو که ووسی در معلومات و خبرونو در ترلاسه کولو تر ټولو مهمه وسیله ده. ورسپانی د امریکا د نړیوالو نشریاتو د ادارې د اجرایی رئیس او نورو چارواکو خبرګون ته هم اشاره کړي چې ویلي دي د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایقو من جمله هغو معلوماتو چې طالبان هیله لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکار بریدي سانسور کړي پوه شي. اماندا بینت هم داراز ویلی چې لدی پریکریش کاری چې طالبان د بی سانسور معلوماتو لترلاسه کولو افغانان درګر سوي. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس جیمی فلای هم ویلی ازادي رادیو به خپل ایډیټوریال اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نکړي. د تجربې له مخې پوهیږي چې د ازادي اوریدونکي د دې رادیو د موندلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته سلګونه رسنۍ یا د فشار او سانسور له کبله او یا د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي او سلګونه خبریالان بهر ته مهاجر شوي دي. فاینانشل ټایمز ورسپانې بیا د میدان ښار د پخوانی ښاروالي ظریفې غفاري پورتریت خپور کړی او د هغې په اړه یوه مفصله لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د طالبانو هغې هڅې ته اشاره شوې چې د 2000 په مارچ کې د ظریفې غفاري د وژنې لپاره وشوه. په تیرو کلونو کې د ظریفې غفاري د وژلو څو هڅې وشوې او په یوه برید کې پلار ووژل شو.
اوس په پاسوال کې کندهار ته ورشو. د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل ولسوالۍ کې د روغتیا ستکړو بیرغونی خدمات غوړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
خدمات غواړو او چې موږ په صحیمانه خدمات وسیو.
د کندهار میوند ولسوالۍ چې د ورستوي جګړو او وچکالو لامل ډېر زپلسبه لا هم پکې د روغتیا ستکړو بیرغونی او نور برخو خدمات نسته او یا هم په ډېر کم اندازه دي. د میوان ولسوالی د باندې تیمور سیمه اوسیدونکو جان محمد او خیر محمد وای د سرپناه لپاره کورونه، د زده کړو لپاره شونځي، د تداوی لپاره کلینیکونه، د تګ لپاره سم سړکونه او د غراز د ژوند لپاره هیڅ راز اسانتیاوی نه لري.
مردامه ځکهګر جنگو وهجه د جنگو زپجه ده چې نو بستا نه زرات سم دي نه کلینیک ستا نه سړک ستا نه مکتب ستا نه پاملرنه ورته ستا. دا ورته لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کی هم مکتب جوړ کی هم پاملرنه ورته وکي. مرزان پیرس یا کندار ته وړو یا کښنخو ته وړو بدلته جندې پر دې مکم نه کلینیک ستا نه مکتب ستا.
دا تکلیف را باندې شي ویل چې په دغه افغانستان کې دغه کلی پر چارن در تیر سویل کز مش پر خلکو نه کلی نکستا نه سړکستا معنا هیڅ چی نه دولی معنا والم دغه سره بیا ټیم پرته ده شاخونه مدغه خراب پرته دي سړکار مدغه خراب پرته دي.
دلته خلک غشتنه کوي چې په جګړو او بمباروي کې ورانسبي کورونه دي ورغبل سي یو مجهز روختون دی ورته جوړ سي د وبو لپاره دی ورته بیالي جوړ سي او دغه راز د ماشومان او ځوانانو د زده کړو لپاره باید شونځي ورته جوړ سي.
دلته نه شونځي لرو نه شي لرو سرایونه مم خراب سي. اول د واره مرو شونځي ته ډیر ضرورت لرو سي مو شونځي را برابر کی امارات څخه مداخله
وښونه خرابوي پرته یو حوالا خلرو نم لاستا نه کلینیک سا نه مدرسې سا نه شي سا
نه پول سا نه سړک سا.
خو په دې چې خاطر کې یو په شو باندې په جلا نه تا ده په خاطر نوې څه جنگ دلې دي خو لار معلومه ده جنگ نه
اوس به هم ورشو تاسو پیغامونه ده
د هلمند ولایت نزاد ولسوالۍ سرې کلا ته ما جنگ رسولې دي. موږ په سرې کلا کې ډېر د اوبو د دغه خوا څخه ډېر منطقه وچې ده نو خپل خونه کښ لرم نه ځکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د مسیې د خوا ته یو کومک را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته السلام علیکم.
د هلمند ولایت خبرې کوو. وروره دغه ژمی وګوره دغه زموږ کلی دی دغه ښاروالۍ ته نږدې دی. په دغه ژمی کې دغه زوروال کامران نه لري چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی خاص پر څوک لیړۍ کوي څوک بورګي خرڅوي څوک پټاټې خرڅوي څوک رور روزانه کوي. دغه خلکو هغه غلشبین چې دي ښه کامران یې جوړ کړي په دا کت تر اوسه نړېدلي. دلته چې یو څوک سپینځه کوډلې لري د دغو د اوس په دغه ژمی کې دوه واتاکه یو لري چیرې ولاړ شي. خو دغه مشرانو طالبانو د دوی دا زموږ پیغام دی چې په دا ژمی کې خو نو خلک مه درې بدره کوي د خدای روی دي. تاسو خپاره لاره پوهېست نو تاسې هم داسې ظلم دګې تر دغه خو نو په بلډوزر راکش که د شپې واګر ده تر لاندې دا زما خبره ده دغه مشرانو ته ورسوي.
د محمد لغمانه يم د لسم ولسوالۍ د سیدل د دراتو نیمه د پخوانی امنیتي ځواکونو یو سرباز یم. د آزادۍ راډیو چې بند شله یعنی زه خپله په ایران کې مسافر یم د ایران د شیراز ولایت کې. د فیسبوک کومه سره فیسبوک د لارې نه ما وکتل یعنی سبایي چې را باندې نه لګېدل. آزادۍ راډیو چې ډېر د افغانستان د ټول اطرافو خصوصا د سیدل دراتو خصوصا د لسم د لنګار د افغانستان ټول منطقو کې خلک یعنی آزادۍ راډیو ډېر ادبیات زنګو وه څه وکړو نو دغه افغانستان کې دغه تحولات راغی. یوازینی ازادي راډیو پاتې وه موږ ډېر خوشحاله شو چې ازادي راډیو یعنی ډېر یو زړه پورې راډیو وه. یعنی سخت خفه شوم سبایي چای ما باندې ونه لګېدل. د ادب زنګو وه د ادب تاټوټه و یعنی ازادي راډیو باندې سخت خفه شلم.
خبرې کومه دا موږ چې په برابر می خبرې کوله وره دا موږ سره چې وره موږ په خبر لاندې وې شل شي دا وسره کم کار وره. نو هغه وخت موږ خبر شو دوه مو درې مو ورځ خبر شوې موږ سره غلې ده. هغه اوله ورځ دوه مو ورځ خبر لا ولاتې نو ور ولاخه ځان غم نه مخسته دلته خدای مسکینه است دا اوس منا دا یم دی نو بوتي لري خواره نه شي لري دلته اول دلته موږ یو هم سایه دی ابل ور دلته ما بوتي واکره خواره کیته نو بالا دی زستریا دی ودا ستری خلک ست خواره نه دی انو هغه دا سړي ته رسیدي چې ور شي بیا دکی یو شی ولري هغه سړي ته رسیدي نو نو دا زادې راځي سره ډېر ډېر مننه زما واسه توفیق کار وکي وره د څو زو می دا زو وسوم ازادې راځي ته ډېر ډېر سلامونه زما ورور ته یې
د خبرونې دوی منی مای تر رسیدو په دې برخه کې درته د زهرا کاروان پروګرام لرو خو ته پروګرام وړاندې په ورشو خبرونه باور بیا پروګرام تور شو